ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ودان اندای توار وس وسره سلام کال د فروری د رښتما نیټه د وختونه شوی اسلام آباد کې د شپې نه په کابل کې دیت نیمه په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دی د ډی ولندو خبرونو برخه کې لاول سرټ کې
په ایران کې د کورونا وایرس له امله د شپږ کسانو لمړنی ورسته پاکستان له ایران سره خپل پول تړلې او د شیعه زیارت کوونکو په تاګې بندیز لګولې دی
د پاکستان خارجه وزیر وای د تیر یو نیم کال نه د امریکا او طالبانو قانې کولو کوشش کوي. شاه محمود قریشی نن په ملتان کې میډیا ته ویلي مونږ امریکا او طالبان د حق خلکو نه خبردار کړی دي چې د امن خبرو ته زیان رسول غواړي.
څه قوتونه داسې دي چې نه غواړي چې افغانستان کې سوله وي.
او د امریکا صدر ډونالډ ترامپ به سبا د دوشنبه پر ورځ هندوستان ته رسیږي. نوموړی به هلته د کرکټ لپاره د نړۍ تر ټولو د غټ لوبغالي پرانیستنه کوي او د نمستې ترامپ دستوري ته به وینا هم کوي.
سرټکی تاسو واوریدل خوښې وسته خبرونو تفصیل ته.
په ایران کې د کورونا وایرس له امله د شپږو کسانو د مړینې له رپورټونو وروسته پاکستان له ایران سره پر پوله د طبي ازموینو لپاره د خوندیتوب بیړني ګامونه اخیستي او له هغه هیواد سره یې خپله پوله په عریضي توګه تړلې ده. دغه راز له بلوچستان څخه یې د شیعه زیارت کوونکو په تګ هم بندیز لګولې دی. ایران له بلوچستان سره تر 900 کیلومتره زیاته سرحدي پوله لري چې ډېر کم سرحد ساتونکي لري او راپورونه وایي دغه پوله د بشري قاچاق او د مخدره موادو د قاچاق لپاره کارول کیږي. ایران هر کال نږدې 15,000 هغه پاکستانیان چې په لاقانونه توګه د ایران له لارې ترکیه او بیا اروپا ته د تګ هڅه کوي له نیولو وروسته پاکستان ته بیرته په لاس ورکوي. په ایران کې د کورونا وایرس له پیښو څخه په بلوچستان ایالت کې د مدني ټولنې سازمانونو او فعالانو له حکومت څخه د پیاوړو ګامونو غوښتنه کړې ده. ایران د کورونا وایرس له پیښو وروسته په ځینو برخو کې مکتبونه هم تړلې دي.
جنوبی کوریا په ملک کې د کورونا وایرس د مرض د خطرې درجه تر ټولو لوړه کړې ده. د جنوبی کوریا صدر مون جای ان چارواکو باندې غکړې د مرض مخنیوي لپاره د هر قسمه مضبوط ګامونه واخلي. د کوریا د مرزونو د مخنیوي او کنټرول ادارې تر مخه د اتوار پورز یو سل ډیرش نوي کیسونه ریپورت شوي چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس د کیسونو ټول شمیر 1555 ته رسیدلی.
جاپان نن پخلای کړی چې په سمندر کې د درول سوي بیړۍ څخه وتلې یو ښځه په کورونا وایرس اخته ده. دغه شپېته کلنې ښځې ته له ازموینې وروسته له بیړۍ څخه د وتلو اجازه ورکول سوې وه او ویل سوي وو چې له کورونا وایرس څخه پاک ده. خو وروسته چې د ټوکیو په شمال کې خپل کور ته ورسېده هلته یې تبه سوه او ډاکټران وایي چې له کورونا وایرس څخه اغېزمنه ده. له دې څخه د کورونا د مشکوکو مریضانو د جلا ساتلو په عمل پوښتنې راپورته سوي دي. په عین وخت کې د جاپان د روغتیا وزیر له بیړۍ څخه د سمو ازموینو بغیر و درویشتو کسانو ته د بهر وتلو اجازه ورکولو باندې بخښنه غوښتې ده.
د پاکستان خارجه وزیر وای ته تیر یو نیم کال نه د امریکا او طالبانو قانې کولو کوشش کوي. شاه محمود قریشی نن په ملتان کې میډیا ته خبرو کې ویلي مونږ امریکا او طالبان د هغه خلکو نه خبردار کړی دي چې د امن خبرو ته زیان رسول غواړي. خارجه وزیر ویلي که چېرې امریکا او طالبان دغه شرخوخي قابو کړل نو د افغانستان د امن تاریخي معاهده به په یو کم دیر شمه فروری لاسلیک شي.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ په دوه ورځني سفر سبا هندوستان ته رسیږي. د وایس اف امریکا خبریاله له هندوستانه خبر راکوي چې نوموړی په احمد آباد ته هم ځي چیرې چې د هرکلي لپاره په لوړه کچه کارونه سوي دي. صدر ترامپ به د نړۍ تر ټولو غټ کرکټ لوبغالي پرانیستنه هم کوي. دغه لوبغالي کې تر 1,00,000 زیاتو کسانو د ناستې لپاره ځای وي. د دې تر څنګ به صدر ترامپ د نمستې ترامپ په نوم یوې دستوري ته هم وینا کوي. د نوموړي د د سفر په محل د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمېر تجارتي لوزنامو د لاسلیک امکان هم شته.
د یمن هوتسی یاغیانو د ملګري ملتونو د امدادي پروګرامونو د نیم نه زیاتو پروګرامونو لارې تړلې دي. دا خبره اسوسییټډ پریس ته امدادي ادارو کارکونکو او نورو دستاویزاتو نه معلومه شوې. د دې حالاتو په حقله د نوم نه خودلو په شرط د ملګري ملتونو یو چارواکي ویلي د هوتسیانو په وجه یو شمېر پروګرامونه تړلې پراته دي او خلکو ته امداد نه رسي. دغه چارواکي ویلي قریبا 2 میلیونه خلک نیخ په نیغ اغېزمند دي.
د ترکیه او ایران په سرحدي سیمو کې نن د 15.1 درجې له زلزلې څخه په ترکیه کې 8 کسان مړه شوي او په دواړو هیوادونو کې یو شمېر کلي اغېزمن کړي دي. د ای پی خبري اداره د ترکیه د روغتیا د چارواکو له خولې وایي لږ تر لږه 1,000 کسان په زلزله کې ژوبل هم دي چې پکې د 8 روغتیایي وضع خراب ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، وخت شوی دی اوس د بل ډیوه پروګرام، او دغه پروګرام به تاسو اوري نن د فواد لامی سره.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د وی ای ډی ریډیو، تیرو درنو اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. دا د وی ای ډی ریډیو د بل ډی وی د خبرونو لړۍ د پښتانه ستوري خبرونه ده، چې په دې خبرونه کې لکه د نورو اونۍ غونډې د پښتو د ادبیاتو او د نورو برخو هغه وتلي ستوري یا راختونکي ستوري تاسو ته معرفي کوو، چې کوم چې په ټولنه کې ځان ته نوم ګټلی دی او مخته تللی دی او پښتو ژبې ته یې خدمت کړی دی. نن د اتوار یک شنبې ورځ ده، د فبروري 23مه، د کب 4مه ده، او زه ستاسو کوربه فواد لامی یم. په دې خبرونه کې مو دا ځل تاسو ته داسې یوه میلمنه راغوښتې ده چې هرومرو به د هغه له شعرونو او کتابونو سره تاسو آشنا یاستئ، د هغې له نوم سره به آشنا یاستئ، خو هغه به وروسته تاسو ته معرفي کړم. لومړی دومره تاسو ته وایم چې تاسو کولی شئ د خبرونې په لړ کې مونږ سره رابطه ونیسئ او ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. او اوس ور رسیږي دیته چې زمونږ قدرمنه میلمنه تاسو ته در معرفي کړم. زمونږ دغه میلمنه د نن ورځې د خبرونې آغلی شفیقه خپلواک ده، چې یو ځوان شاعر ده د پښتو ژبې، او تر څنګ نور لیکوالي هم کوي. په تیرو څو کلونو کې شعرونه ډیر شهرت موندلی دی او مینوال پیدا کړی دی. نو په تازه د دوی یو کتاب هم چاپېدونکی دی، او هغه دا چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په ویاړ په کابل کې ځینې پښتو کتابونه په چاپېدو شو، چې په دې کې یو هم د آغلی شفیقه خپلواک کتاب دی چې نوم یې دی گاونډی. او دا چې په دې کتاب کې به یې څه دي، راځئ چې نور خبرې به یې په خپل له دینه واورو. شفیقه جانې، سړی مشې په خیر راغلی. سلامت اوسې، ډېره مننه چې زمونږ بلنه مو ومنله. او لومړی خو تاسو ته تبریکي وایم، مبارک مو شه چې دا نوی کتاب مو هم دا دی د چاپ په ګڼو سنبالیږي، او ډېر زر به د لیدونکو لاس ورسیږي. کله څه معلومات ورکړي د دغه تازه کتاب په اړه مو اول کې؟
مننه. دا کتاب سبا دوشنبه یا خیر له چاپ راوځي، او دا سروش کتاب پلورنځي د مورنۍ ژبې په ویاړ د ګڼو نورو کتابونو تر څنګ چاپ کړی دی. دا د مضمون یوه ټولګه ده چې ټول یوه مخاطب ګاونډي ته لیکل شوي دي، یوه لړۍ ده. نو دا کتاب د دې کتاب ټول نظمونه فکر کوم د 50-30 ترمنځ دي، چې ما د دوو میاشتو په کم وخت کې لیکلي دي، او دا زما لپاره یوه نوې او جالبه تجربه وه.
ښه ښه، نو که زه غواړم نور هم پرې لږ څه پوه شم، دا نظمونه یو بل ته داسې رابطه لري په ارتباط کې دي، لکه سلسله وار دي که څنګه؟
و همداسې یو هغه ده، یو فضا ده، د ګاونډي نوم خپله یوه فضا جوړوي که نه، څوک ګاونډ کې درسره دي، دا خپله د رخې د مینې د علاقې د سیالۍ دغه ټول احساسات رانغاړي دا کلمه. نو همدغسې یوه فضا ده، یو فضا ده چې یو ګاونډی پکې مخاطب دی، او بیا په دغو کې کیسیز بڼه باندې نظمونه لیکل شوي دي. دا نظمونه موضوعات له یو بله متفاوت دي، ټول په یوه موضوع نه دي لیکل شوي، لیکن د دې نظمونو کرکټرونه ټول یو دي.
ښه ښه، تاسو به ما مونږ ته یو شعر هم د یا یو نظم د دغه کتاب نه غوره کوي او وبه وایستئ اوس، خو تر هغو پورې چې تاسو هغه شعر برابروئ، که تاسو دا ځواب هم راکړئ چې دغه نظمونه په څه قالب کې دي؟ آزاد شعر دی ټولې که مختلف قالبونه دي؟ غزل هم پکې شته. په څه ډول دي که شپ د بڼې یا د شکل د لحاظ موږ ته یو څه معلومات راکړي؟
آزاد نظم پکې نشته، غزل پکې نشته، یوازې د چاربیتو په سلسله چې نظم لیکل کېږي هماغه ډول نظمونه دي او ټول له یو بل سره کښې دي، بلکې دا سریزه د کتاب چې ما پرې لیکلی دی او پنځه شپږ مخه سریزه چې ده پرته د دې سریزه د لوستلو نه په کتاب فکر کوم هغه پوهېدل به مې یو څه
ډیر ښه. بس انشاءالله که لاس مراغې خو اول به له سریز نه شروع کړو، اول به هغه رومرو لولو بیا به مخته ځو. ښه دی چې دغه اشاره مو ورسوله. نو که تاسو سره کوم نظم یا شعر آماده در سره وي چې اوس یې را سره شریک کړئ، ښه خوند به وکړي.
ما د ګاونډي کې چې ما شعرونه لیکلي دي مخکې مختلف موضوعات دي، مثلا ما ځینو شیانو کې د ګاونډي سې که نه چې ډېر وخت یو څه ضروري خبرې دي خوري، شاوخوا حالات ته ګوري، بخصوص داسې ټولنه کې لکه زموږ چې دا جنګ ده او بې عدالتۍ دي، نرواکي ده، او دې کې چې نجلۍ هم شي او بیا هېڅ هم ولري چې ته خبره نه شي پټولی، بلکې خبره باید وکړي. ډېر وخت دا سختي دي چې ته خپله خبره ورسوي. ځینې وخت یو قالب پیدا کړي، لکه یو جام چې پیدا کړل د سیند نه اوبه پکې راخلي، دغه لړۍ زما لپاره همداسې یو تجربه وه چې ما یو جام وموند چې زه هغه له سیند نه اوبه پکې راخلم. نو ځینې موضوعات لکه څوک بد دي، څوک ښه دي، ولې انسان ځینې کړنې کوي، ولې یو کس تر هر چا مهم وي، بریا څه ډول راځي، مرګ څه شی ده، ژوند څه شی ده، درس ده، شعر له کومه راځي، او دغه رقم شیان پکې مطرح کړي دي. او دې کې مې یو نظم مرګ څه لیکلی ده، دا زما خوښ دی. نو زه به همدا له
مهرباني
مرګ. ګاونډیه، زه ومرم ته به څه کړې، رڼې اوښکې به دې سترګو کې غړېږي، انا خسته دور به پاله لاس کړې لپه نری درد به دې زړه نه راویشېږي، په وطن کې هر ځانه دي مرګونه سترګې اړوي، مرۍ په دار زړېږي، خاوې نه رغړي، نفس په زندې کېږي، ژوند سراب د بڼو رپ کې فنا کېږي. پرون هم د یوې مور له غبرګو لپو زه تازه ګلان جوړه ورژېدلي، پرون هم د یو سړي په تندي داغ و، د ټوپکو یې مرګونه ښویېدلي. ګاونډی، موږ چې ومرو څه به کېږي؟ ګاونډیه، موږ چې ومرو څه به کېږي؟ دومره کوی یمه دنیا خو نه نړېږي، دومره کوی یمه چې ومرې نو بیا هم څوک د چا له حافظې نه نه رنګېږي. ګاونډیه، مرګی څه دی؟ مرګی څه دی؟ ګاونډیه، مرګی څه دی؟ مرګی څه دی؟ لار بدلېږي که مطلق فنا کېده دي، لږې خوند لېونۍ زندګۍ تېښته نه بیا د بل جنجال شروع کېده دي. ګاونډیه، مرګی څه دی؟ مرګی څه دی؟ یو سکون د پاشل شوي احساساتو رښتیا هر څه ته ټکۍ ده تمام ږدي، انا پای او پایلګې دې څه کراتو. ګاونډیه، څوک چې ومرې څه به کېږي؟ ګاونډیه، څوک چې ومرې څه پرې کېږي؟ ځینې وایي چې دوی ستورې شي ځلېږي، ځینې وایي اروا بېرته راستنېږي، ځینې وایي هېڅ هم نه پرېښېږي، ځینې وایي ژوندون هسې امتحان دی، ځینې وایي له مرګې وروسته حساب شته، ځینې وایي ورد د کلیکی کیږي وايي یو قوت شته یو کتاب شته مثلا له تا به وپوښتي چې ولې د شاعر نجلۍ زړه دې ازار کړی ولې سترګې د امید د تېرېدې نه کړې او یو ژوند دې په ژوندونې سبا کړی خدایه زه پوهېږم مرګ به څه وي ګاونډیه زه پوهېږم مرګ به څه وي خو وطن کې ارزان ارزاني د مور مې وایي مرګۍ توره خپسکه او لمنې بې زما او بې غمي ده خو که زه د بلا خو که زه ځان د بلا په خوله کې ورکړم خو که زه ځان د بلا په خوله کې ورکړم د عاجل تذکرو تندوه د غم او امیدونه د بڼو د څوکو ټول کړم دا نازکې نری ساوې زندۍ کړم راته ووایه زماشم تلې فکرې راته ووایه په مړه شم ته به څه کړې نیمه شپه کې ځان له بلې بېلوې ما د ستوري په ځنا کې لټوې انا
ډېره ډېره مننه ډېر ډېر ښکلی نو مونږ خو د دې ځای نه ډېر خوند واخیست دلته چې دغه شعر مو ستاسو واورېده او رښتیا په یو خیال کې زه یې وړمه موږ چې ومرو څه به کېږي ګاونډی مرګی څه دی مرګی څه دی دومره یو ژورې موضوع ته مو دا شعر ځانګړی کړی او دومره مو ښکلی وویل ځکه چې تاسو یو خو د شعر استعداد لرئ ډېر ښکلي شعرونه لیکئ بیا په هغه طرز چې لولئ او په هغه ډول چې لولئ نو هغه احساس ورسره یو ځای د کلماتو سره لیږدوئ اورېدونکو ته او هماغه احساس چې تاسو غواړئ او هغه احساس چې تاسو غواړئ هغه خپل اورېدونکو ته ورکوئ هغه القا کوئ د چا خبره نو ډېر ښکلی شعر و د مرګ په اړه او رښتیا هم چې موږ چې ومرو څه به کېږي او مرګی څه دی مرګی څه دی دا خو دا ښه دی چې مرګی خو مرګ خو راځي خو د مرګ نه مخکې باید مونږ څنګه ژوند وکړو دا هم ډېره مهمه ده او هغه مینه باید د لاسه ورنو کړو د ژوند سره مینه د انسان سره مینه د دنیا د غشیان سره چې خدای پیدا کړی دی مینه او ژوند یعنی مینه ده نو مرګ چې راتلونکی دی باید مخکې مخکې هم ورته مونږ هم شیان په نظر کې ونیسو او هغه خپل ژوند په ډول تیر کوچی دی او انسان سزاوار دی
بالکل د کتاب کې چې زینو خبره ته ما زه یې ځوروله مې یا هغه څه چې ما هڅه کړې د شعر کمه یو خو فزیکی ډول موږ خلک ځورو خوږو کنه
بالکل
لکه مثلا جنگ دی څوک ووهي یا یو څوک ووژني لیکن دغه ټوله فضا بیرته څومره موږ په روحي او رواني لحاظ د پلی یو څومره موږ په روحي او رواني لحاظ وحشي کړي یو موږ یو خبره ساي یو چاته تر مرګ کمه نه یو موږ دغه بی درک کېدل چې موږ کمه دی دغه د زغم کچه چې موږ په منځ راځي ته دا دغه د قضاوت چې تر هر څه ډیر ژر کوو د قضاوت عینې چې موږ په سترګو دی هر چا کې ډیر ژر چاپه لګو چې پلان کې څه د پلان کې بد دی دا ټول موضوعات چې دغه فضای د بد باوري چې موږ سره یې ځاو دا دی یو بل احساسات او عواطف ته دغه نه درناوي چې موږ سره یې دی اخلاص چې موږ ته د کوم فلسف پارامیلوسي چې ویلی وای باور کول سخت دی خو طریقه سخت دا ده چې باور ونه شي کړنی متاسفانه د ټولنې فضا دا ډول شوی دی چې هغه اعتماد کول د دوو اشخاصو ترمنځ یو ګروپ ترمنځ یو ډلې ترمنځ هغه په سیاسي لحاظ کې په ټولنیز ځای کې د کورنۍ او دوستانو ترمنځ یو مزبزب حالت سره مخ دی او ستاسو خبره هغه د مرګ څخه روان یو لوبې چې څه وشي او کاش کی هغه ژوند چې څوره زیلرو موږ یې په یو آرام فضا کې ولرو. هدا خپل یو بل درک او هدا خپل یو بل واورو. دا یو 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 سین یا یو موضوع دی په دې کتاب کې چې هدا خپل هغه دیو بل خبرې کوم چې هر څومره به معنا هني هدا خپل غوږوتونی او هدا خپل دغه روحي لحاظ د اشخاص او یو چې موږ ته صادق دي ظاهرا دا ډول انسي وینه زوري
او مننه اغلی شفیقه خپلواک راځي چې اوس د منځ کې به خبرې هم کوو او ځینې اوریدونکو کې رابطه نیسي د پرونی سره د غوي پښتنې او یا نظریات په هم اورو. اوس را سره یحیی له شمالي وزیرستان په ټلیفون پر کرخه دی چې موږ سره رابطه نیولې. یحیی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
سر السلام علیکم تا تا خور دا سلامون وای جی.
وعلیکم السلام. وعلیکم مهربانی
شاجیدا. یو شیر جی یا یاد پر لسل والا سره اغا چې دا خور به بندې غا واچوي نظر چې ودره دا به خوي کا بد بوي.
کم شیر
دلته کې ودرالته ګرنه خطا شکه کتاب جی صاحب. ہزار وے پشمار وے دا وسال قدر با وچاتا معلومو دا وسال قدر با چاوتا معلومو کنا ہجر نہ رکیبے نرے باروے مرگ ڈیر ڈیر ارمانونا دے لگے کڑل مرگ ڈیر ڈیر ارمانونا دے لگے کڑل میرا تمڑیا لکھو کڑے دے سواروے دس پرلی دزیڑو گلو نا یو گلوے دس پرلی دزیڑو گلو نا یو گلوے چیر زہم دا اشنا دا غار ہاروے لا نصیب نبا میں بیا ہم گلا نشوا لا نصیب نبا میں بیا ہم گلا نشوا کا گل نوے چی دا گل پا خواک خاروے تا بسم روت خو دالا خدایا غواړي و سرات چې هر ساعت د مینې یار وي.
ډیر کولای ډیر کولای یحیی صاحب ډیر ډیر مننه. ډیر کولای غزل مونږ سره شریک او بیا هم بیا بیت د مرګ پړو خدای دې خیر کی بیا هم به وای مرګ ډیر ډیر ارمانونه دې میرات کړل همداسې یو څه په دې شعر کې ژوند یو سي. یحیی صاحب مننه. خا بیا هم خپل میلمنی ته سنیگو چې له کابل لمنګ سره ده او هغه شفیقه خپل واکته ځوانه پښتنه شاعره لیکواله او خبریاله او فعاله بیا هم ورته خراغلا سویو. اغلی شفیقی ک په دې اړه زه غواړم تاسو نظر وپوښتم په پښتو ادبیاتو کې تر ډیره پوری چې مونږ لیدل په خوا یا پیزوان و یا منګی و یا ګودر و یا مینه و دغه شی په مختلفو قالبو کې تکرارېدل او داسې ژورو موضوعاتو ته مینه هم واقعا خپل ارزښت لري اما د انساني ژوندانه نورو مهمو موضوعاتو ته کتنه پکې کما و. نن سبا تاسو څنګه ارزوي دغه شی ته پام شوی کنه؟ زه تاسو په شعرونو کې متوجه یم تاسو ډیر دغه ژورو موضوعاتو ته پام ساتئ او په دې اړه لکه مخکې چې د مرګ په اړه شعر ویلی یا د ژوند په اړه دا تغییر څه تغییر ګوري په پښتو ادبیاتو کې؟
ما دا یو یو مهم بحث چې موږ باید د ادبیاتو په څیر دا نراتیو چې دا دشتا باورونه ان څه وای دا روایت چې دی دا باید ما په نظر بدل شي. او د دې کتاب په سریزه کې ما یوه هڅه هم دا کړې ده چې زه د شیر پیسه کې هڅه لیداده چې یو هغه ډول چې ټولنه فکر کوي چې شیر دی، او ځینی کسان چې د شیر په نوم لیکل کې فکر کوي چې شیر دی، اصل زما نظر جلا دی له دې هغه نه دومره ډېر زما زما وایمه. دغه مهمه خبره دا ده چې لومړی خبره دا ده موږ د یوې پښتانه ټوله کې افغانان نورو هنرونو ته ډېر کم لاسرسی لري، او دا د اکسپریشن دا د اظهارولو لارې زموږ لپاره ډېرې زیاتې محدودې دي. مثلا موسیقي ښه نه ګڼل کېږي، تیاتر نه لرو، سینما نه لرو، عکاسي نه لرو، نقاشي نه لرو، او امثال هم نورې لارې چې نورو ټولنو کې اشخاص کولی شي هغو لارو نه خپل احساس هغه څه چې ځوروي هغه څه چې غواړي اظهار کړي یا غواړي ځان مطرح کړي دي له هغه لارو نه ځان رسوي. په پښتنو کې، افغانستان کې، په ټوله کې، په افغانانو کې دا شی ډېر محدود دی، یوازې لیکلو ته، یوازې ټکسټ ته، او په لیکلو کې یوازې شعر دی. ځکه چې شعر پیسه کې یو باور دا دی چې موږ هر هغه څه پکې ویلی شو چې ښایي نثر کې ونه شو ویلی، د ټولنې د هغه کلتوري محدودیتونو ډار له ویرې. نو په دغه حساب باندې ځینې ښایي اصلا د شعر لپاره پیدا شوي نه وي، ځینې دا استعداد نه لري چې شعر ولیکي، لیکن دغه اشخاص د خپل ښه هنرمند پیدا شوي، یو هنر لري، یو جوهر لري، حتی کله یو درد لري یا یو حس لري چې باید دی مطرح شي. نو د دوی لپاره شعر یوازینۍ لاره ده چې مطرح شي، دوی لپاره شعر یوازینۍ د اظهار لاره ده، او تر هغه چې د نورو هنرونو لپاره فرصت پیدا نه شي او زمینه مساعده نه شي، زه شخصا فکر کوم چې دغه به ډېره ګرانه وي. موږ د شاعري چان کړی شو، ادبیات چان کړی شو، ځکه چې دا هیڅ ځواک روان دی، یو شور دی، هر څوک لیکي، له هر اړخه لیکل کېږي، که یو څوک کولی شي، که یو څوک نه شي کولی، که یو څوک د هغه زړه کې یو درد ځوروي لیکي، که یو څوک د مطرح کېدو کې نیت لیکي. او په دغه ځواک کې ډېره سخته ده چې تفکیک وکړي څوک ښه لګیا دي، څوک ښه نه دي لګیا. دغه قضاوت زما په نظر وخت ته باید پرېږدو، وخت ته چان کوي چې د چا شعر د دې وړ دی چې راتلونکي 50 کلونه هم د لوستو وړ وي او د چا نه دی، د هغه پخپله ورکېږي. بله خبره زموږ د ژبې ده، موږ ډېره پخپله پښتو نسبتا تر نورو ژبو، مثلا تر فارسي، تر انګلیسي، تر فرانسوي، نورو محدوده ژبه ده، د علم په لحاظ، د فکر په لحاظ. البته په دې معنی نه چې پښتانه فکر نه کوي یا هغه نه، لیکن دا یو حقیقت دی، محدوده ژبه ده. کله چې شعر تراشي، بیا موږ نو ژبه په غیر شاعرانه او شاعرانه ژبه باندې وشو، یو کلمه موږ کارو، موږ نو د شاعرانه کلمه، مثلا پتنګ یا دیوا د شاعر شمع شاعرانه کلمه ده، لیکن که یو څوک صراف یاد کی یا مثلا یو څوک فرض کړه ما یاد کی، ما یو ته شاعرانه کلمه نه ده. دا خپل ده د موږ د ژبې مخکې بدل دا یو څه دې ته چې د انسان د فکر او ژبې ترمنځ نه غاړي کده، څومره چې ستا ژبه پراخوي، څومره چې ستا د کلمو ذخیره پراخوي، هغه د ستا فکر پراخوي، هغه د څه ډیر او هر اړخیز فکر کولای شي. مشکل ستا ژبه محدود شي، زه نه پیژنم فرق کوم به پرته له فکر، پرته له دې چې موږ څه نوم ورکو. د انسان فکر کې بل څه شي نشته، موسیقي ته ته زه یو چی درته یادومه ورته پرته له دې چې ور ووایم تصور کولای نه شي. یعنی کلمې، یعنی دا ژبه موږ ټول فکر رانغاړي. چې ژبه محدود شي، نوي افکار ډېر کم وي، او چې دا ژبه په شاعرانه او غیر شاعرانه هم وویشي، او عموما پښتانه دي ته دغه ګاونډۍ کلمه هم چې ما د شعرونو لړۍ ولیکله، یو دلې همدغه وپه کې ما د ګاونډي په ځای دلبر ویلی وی، ما اشنا ویلی وی، ما یار ویلی وی، دا یو کومره یو عمره خواندور نه راځي، لکه دغه یو نه، لیکن دا ښه شاعرانه کلمه نه ده. ما دوه نیم کاله درې کاله وړاندې یو شعر د ګاونډۍ لور ته لیکلی و، ما د ډېره هڅه وکړه چې زه دغه کلمه بیا بیا تکرار کړم، شي لیکن ما نه شوی کولی. دا ډېره عامه کلمه نه ده، شاعرانه نه ده، عام هم ده لیکن شاعرانه نه ده. یا ځینې وخت نوې کلمې راوړي، نوې فکرونه، مثلا یو وخت ما رسټورانت یاد پړی یو شعر کې، چا راته لیکلي چې پښتنو کلتور نه دی، نه خپله پښتانه موږ دفاعي حالت ته راځو کله چې د نویو افکارو د نوې خبرو مطرح کېدل شي. موږ فکر کوو چې موږ په پرژند ګلوي، موږ په کلچر، موږ په هغه باندې څه زړه ده چې څه چې انسان د تاخیر په حال کې دی.
رښتیا هم بل
همیشه بدلیږي، یعنی دغه ډول یو وضعیت دی. په دغه کې چې د نوې کلمو هغه دی ممتاز ورځ ډیر ښه لګیا دی، هغه ځینې نوې کلمې شعرونه کې او ځینې نور ډېر تکړه شاعران شته چې زه فکر کوم اوس خوندور شعر لیکي. هغه څه چې تاسو یاد کړله مختلفو ابعادو ته فکر کې یو اصل د هنر یاد دی چې د خپل زمانې خبرې وکړه، د خپل ځان خبرې وکړه، د خپل تجربې، خپل مشاهدې، خپل افکار خبرې وکړه. څه شوې دي څه ویل شوې دي، هغه چې دا هغه روي ته پرېږدا موږ خوشحال په وخت کې نه اوسېږو، موږ د رحمان بابا په وخت کې نه اوسېږو.
هم ستاسو د خبرې په تایید سره یو شی ته چې زه متوجه شوم، هغه دا دی چې د خوشحال بابا یا رحمان بابا یا حمید بابا دوی چې په خپل وختو کې اوسېدل، دوی په خپل دوی څومره لوی ریفورمران وو، دوی په خپل وخت کې تازه شیان ور شعر ته رادنه نکړه، تازه کلمات رادنه نکړه، تازه فکرونه رادنه نکړه. یعنی هغه وخت کې دوی په خپل وخت کې هم دومره معاصر وو لکه اوس چې یو څوک ګام مخته کړي، لکه یو نوې شی لکه د تاسو چې گاونډي یاد کړ یا نور دغه څه مسائل هغه کې هغه وخت کې رحمان بابا ته یا خوشحال خټک ته چې نوی تازه شیان کارول، نن که شاعر هغه شیان کار کوي، هغه مثلا په خپل وخت کې په توري باندې جګړه کوله او هغه توري په شعر کې هم یادوله، نن په ټوپک جګړه کیږي، که ټوپک په شعر کې یاد کی دومره خوان نشته. حتما که د نن شاعر تورې په عمر مني لیدلې په خپل شعر کې توره وای وای تورې کړي د توره مې واله هغه به په عمر توره لیدلې مې
کړه. مهم دی دغه د ټولنې تعریف مهم دی. مثلا خوشحال بابا ته جنگ دی، هر وخت زمانه جنگ یو نن ګوې د چې وې د وطن دفاع کوله.
بالکل
دغه جګړه هغه وای، لیکن نن په افغانستان کې جګړه دا ډول نه دی، یعنی چې څوک دې پیروي یعني هغه د چین په افغانستان کې هغه
بالکل ارزښتونه هم فرق کړي دی وخت باندې
د روان دي ویار دی.
بالکل دا هم او یو بل خبره ترغو پورې تاسو کولای شئ یو بل شعر مو هم برابر کړئ چې بیا موږ سره شریک کړئ. په پښتنو کې که څه هم لنډۍ د پښتو ادبیاتو یو ډیره ستره برخه ده چې په هغه کې ډیره برخه خزینه واخیستې ده، نجونو ښځو ډیر ښکلې او ډیر خوندورې او ډیر تلپاتې لنډۍ ویلې دي، خو دا لنډۍ شاعر نه دی معلوم، نامعلومه دي، اکثرا ښځې دي. مګر په ادبیاتو کې داسې یوه شاعره پښتنه چې پښتني احساس او عواطف په ادبیاتو کې شامل کړي پښتو، لکه مثلا په فارسی کې فروغ فرخزاد دی یا مثلا په اردو ژبه کې پروین شاکر ده، دا سی ولی په پښتو کې دروسه دغه رقم شاعران نه دی راټوکېدلی ډېرې. تاسو ستاسو شعرونه ما اوریدلی، تاسو په دغه لار روان یاست؟
دا مهرباني ده چې زمو له یو سره پرتل کړلم. زه فکر کوم څو مسائل دي. یو مسله خدا دې چې خپل موږ په ټولنه کې څومره تعلیم پراخ دی او بیا د نجونو لپاره څومره موږ له نجونو لري. دا لومړی مسئله ده چې څه لیکوست نه شي کولای ته د څو دي کې. بیا هغه نجونې چې لیکوست کوي یوې د پاره د څومره د دې زمینه مسائل ده چې د دې لیکلو کله هغه ویلي کې یو ځای ته ترې شای ور خپل دا ټولنیز دینی او حتی اقتصادي او کلتوري محدودیتونه سره مخ دي. او بل دین انجن مالی د لیدې چې مثلا کلی کې سي وي یو په مرمن به سره وخت ما سره له دې څخه شروع نه وکړ، لیکن په یو نه یو بڑا باندې دی په څو دلایل هغه کې دي دغه نخه کول کیږي. یو خو د زه چې ولې ما چې ټولنیز رسنوي کې ډېر زیات فعال یم او نورو هغه ته کتاب چاپ ته زمينه مسایل د دې اکثریت خلک راځي او ما ته وایي چې لګي دا بې معنا ده، شي څه پایده ولې لیکي؟ لکه دا د خبرې د اغان جونې چې واوري ښایي زړه سوزي بیا ما نو په پښه کې دا ما، لیکن اغان جونې چې واوري یو وی د پاره
کزم
دا پختنه په بل ډول وکم شفیق جان یو خدا خبره ده چې په عمومي ډول خزي مثلا په ادبیات کې ولې داخلي نه دی او دا چې شته مګر ډیر شیرونه چلولې تاسو فکر کوئ چې د یو نارینه شعر لولې هغه خزینه عواطف پکې کم دي نه لیدل کېږي حتی ځینې وایي چې په میړانې حتی د کلمات د میړانې ځان ته استعمالوي کنه هغه زنانګي پکې نه دا ولې دا
زه په دې ډول له فریګم چې ولې ځکه چې ما شخصي دوستانو سره مې تجربه ده او خپل تجربه مې هم ده لیکن نه غواړم ډېر ډیټیل څه له ډېر زیات سره ځم لیکن یو خبره ده چې په دغه شاوخوا ډېر فرهنګي کلتوري او ادبي پښتني ماحول کې دغه خزو لپاره ژوند ډېر سخت دی دغه خزو لپاره د هغوی احساسات او خپل ځان اوسېدل د خپلې خبرې کول خورا ستونزمن دي دوی سره اکثریت وخت هماغه ډول برخورد کېږي لکه د یو جنس په توګه ورته کتل کېږي لکه وروسته خدای مکړه داسې یو حالت سره مخ کېږي چې دوی مجبوریږي هغه د خپل نوم د ساتلو دپاره هغه د خپل کاراکټر د شخصیت د ساتلو لپاره غږی شي یعنی کدوی د یو څه د سیزي په شخصیت د دوی په کاراکټر د دوی په ژوند د په اخلاقو قضاوت کې د ورځې دا کیسه د نارینه لپاره دا ډول نه ده لیکن متاسفانه د نجونو لپاره هم دا ډول ده او هغه نجونې تیار دي چې خطرمنین کې دي دي خای ډیرې زړورې نه دي خای ډیرې په ځان باندې نه دي د دومره دا وړي وړي خبرې چې واوري شي مشکله ودرېږي ما په نظر هغه فضا لا هم دغه پښتنو جنو کوي لپاره ډېره سخته ده او دوی چې دغه حتی دغه د تاسو ورته د نارینهو له احساساتو وویلې زه حتی دې ته هم ځینې خوشحالېږم ځکه چې حداقل د یو خدای د دې یو غږ دی چې دی راوځي او د خپل او باور وکړي چې ولې هغه دغه هم دي کې په دغه چاپیریال کې هغه له ډیرو خبرو تیریږي لکه ما مخکې چې ویلې هغه د ټولې زخم به جوړ شي د ژبې زخم نه جوړېږي نه خبرې چې ورته کېږي یا پروپاګاند چې ویل کېږي هغه همیشه
بالکل به هم خبری وکړو بالکل غواړم په همدغه اړه هم ستاسو نظر بیا واورم بالکل غواړم په همدغه اړه هم بیا پوښتنې ولرو خو اوس که خبرې ملک څه زیات شوې چې اوریدونکي ستاسو د یو ښکلي شعر په تمه دي که موږ سره یې شریک کړئ
دا شعر به هم لاندې کتاب وایم
بالکل اول د کتاب نوم بیا ته مونږه اوریدونکو ته تکرار کوه کسان چې تازه مونږ سره په دې خبرونه کې یو ځای شوی دی دا کتاب گاونډي نومیږي تازه سبا چاپ راوځي په کابل کې او د شفیقه خپلواک نوې د نظمونو کتاب دی مهرباني
مننه د دې نظم نوم دی حدود گاونډي څوک په څه ولې خود خواشي ولې ستره نړۍ ځان ته وړکۍ کړي ولې وځړوي کلک په دروازه کې ولې بندې د کوټې وړې کړکۍ کړي ولې ټوله دنیا خپل یو څو افکار وي ولې ټوله اندېښنه خپل څو دردونه ولې ټوله رڼا بس یوه جوه وي ولې نه وي ذهن ولې څوک په عواطفو کې بندې شي ولې څوک په عواطفو کې بندې شي مګر ژوند بس همدا څو ګټ ګټ حسونه مګر پورته له دې هېڅ هم نه ځایېږي زندګي یو څو خیالونه او خوبونه ولې هر احساس د یو کس را محفوظ کړو ولې هر احساس له یو کس را محدود کړو ول یو کس چې غم او خوشحالي وي ول یو کس چې سور زړګی مو ټوټ کړی ول یو کس چې ټوله زندگی وي او فرا خلار ول نه ور درم ول باغ نه تیر موږ یو ګل په سجاړ ول یو سراب چې مړ ژوند مو تیاره شي ولې لوی اسمان کې یو ستوری غواړي ولې مې فکرونه واړه شوي ولې مو فکرونه واړه شوي لمر کشا وړکۍ یاره ملګری ولې نه کوو احساس د ذهنه پورته ولې دومره مو وړې وړې خبرې ګاونډیه زړه مې تا ولې تړلی ګاونډیه زړه مې تا ولې تړلی ولې ټوبه یم لاهو تورو تیارو کې ولې سترګې ستانګړ کې رانه پاتې لکه وچه څانګه ما ته خزانو کې ولې دومره یم وړه چې غم مې ته یې ولې دومره یم وړه چې غم مې ته یې کراوې نه ګورې ورغنم له غرونو ولې دومره مې محدودې دایرې دي چې په یوه ساه رسموې په پرکارونو ولې نه یم د تازه هوا ملګری ولې نه یم د تازه هوا ملګری خلاص دی له کائنات وڅرخېږم ستره ستره شمه هره ذره لمس کړم لکه لمر په سیارې کې راویښېږم ګاونډیه ولې خودخوان شي ولې ستره نړۍ ځان ته وړکۍ کړي ولې وځړوي کلک په دروازه کې ولې دندې د کلچې وړې کړکۍ کړي ولې هر احساس یو کس را محدود کړي ولې یو کس وي چې غم او خوشحالي وي ولې یو کس وي چې سورې زړګۍ مې تود کړي ولې یو کس وي چې ټوله
ډیر کولای ډیر کولای ډیر خوندور شعر بیا هم یو ډیر مهم موضوع ته مو په دې شعر کې اشاره کړې ده چې هغه د دید تنګوالې دی یا رښتیا هم ځینې کسان ستر نړۍ ځان ته ډیر وړو کی او ډیر وړو وړو خبرو پسې ګرځي په ډیر وړو خبرو خوشحالیږي او په ډیر وړو خبرو خوبدې کیږي پراخ دید انسان ته ډیر ښه دی چې په ژوند کې پراخ دید ولري او پراخ فکر وکړي نو اوس یو بل اوریدونکی موږ سره دی فکر کوم چې رقیب خان سورانی دی له بنونه سورانی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی مهرباني
السلام علیکم وروره تا ته مهرباني خورته مې سلامونه دي
وعلیکم السلام
جی مهرمانه خور خو ډیر مهنت کړ ډیر کوشش کړ او ډیر خوندور کوم بیان چې وکړو لګه لګ جا بند مونږه په وګدل نه لکه چې आवाज ډېر نرم غونډه را کنه
اه ها خو دا ټلیفونونه مې اوس سره کمزوري نه دي کړه دا ډېر زیات
ډېر مهنت کړه دا اه ها اه دته به زه د خپل ځان سوشلونه ډلې کوم
ښه مهرباني
تصور او تعجب مرنګ زعفران کړو تصور او تعجب مرنګ زعفران کړو طبيبان را توحید د ټي بيستنه زړه په لاس کې مې د داسې ظالم ورکړو چې بګا سبا منډي ور باندې غنه عاشقان د مشکو غم بیماران کړل مشکې د چا نه کوي پښتنه د مجاز مشکې نشتا د مجاز مشکې هیڅ فائدہ نشتا د مجاز مشکو هیڅ فائدہ نشتا هو وشاکو لره کاری فائدہ منه عاشقان چې خدای پیدا کړل حاجت مندي مشته چاته نه دی حاجت منه حاجت مان سړی د کلک کیسه نه سورانی زکه کیسه نه کری څنګه نه دا مې ملمنه خور ته ډلې کړل
تیر
ولا چې ډېر مهنت
ډېر مهنت
او رقیب خان صاحب ته
مشته هیڅ نه وی حاجت منه
او رقیب خان صاحب ته دا شعر چا لیکل تاسو خپل دی
دا جی مخپل ډیر شعرونه مې جوړ
یا دا خو ډیر کله یو شعر او اغله شفیقی تاسو واوري د کنه په خصوصا وزن او قافیه او هر څه ډیر کلی او هر څه سم او
عاشقان چې خدای پیدا کړل حاجت مندي هم شو کې چاته نه دی حاجت منه
او په دې باندې خوښ شو
دا یو شافرد وو
حاجتمن سړی د کلک کیسې نه وي سورانی ذکر کیسې نه کری څنګه نه
سنځنې څه معنا رقیب صاحب
جی
سنځنې څه معنا
نه حجتمان سړی د کلکې کیسې نه وي سورانی زکا کیسه نکری څنګه یعنی غلط کیسه
څنګه چې داسې چې اکاګي وږي ډېر ښکلی کلمه څنګه ژوندي اوسئ ښه شپه ولرئ مننه رخی صاحب مننه قدرمن اوریدونکو تاسو د وی ای ډیوه ریډیو نه د بل ډیوی د پښتانه سوري خبرونه اوري او په دې خبرونه کې زموږ سره له کابل نه ځوانه شاعره پښتانه شاعره شفیقه خپلواک میلمنه ده چې تازه کتاب چاپېدونکی دی د ګاونډي په نامه په کابل کې سبا له چاپ راوځي او ډېر زر به ستاسو لاسونو ته ورسیږي او کولای شي چې هغه ولولئ. خو دا یوازینی کتاب نه دی د آغلې شفیقې، بلکې مخکې له دې هم کتابونه چاپ شوي دي، لیکنې کړي دي. نو شفیقه جانې، که دا راته وایسئ چې لږ څه نور معلومات راکوي اوریدونکو ته، ووایاسئ چې څو کتاب مو در اوسه چاپ شوي، کومو کومو برخو کې، او لڅ وخت رئیس نمو شعر او شاعری شروع کړی ده.
از ما دا سلورما شعری ټولګه ده، ګو سلورما ده، او یو مبلند کیسه ټولګه چاپ شوې ده، یو ورځ باندې کړې ده. شعر دا کتنه زما لپاره ډیره دا جواب زما لپاره سخت دی، ځکه زما څومره چې یادېږي نو ډېر وخت مې شعر خوښېده، او اگر لیکل مې یو څه نو
مینه مو دغه اول نه
درسره
او داسې به پوښتنه وکړو، اول کتاب مو څه وخت چاپ شو؟
اها، زه کال نه درته په یاد خو ښایي یو
یو څو کاله مخکې، شپږ کاله
مخکې.
ښه، ډېر ښه. نو په شعر او شاعرۍ کې ډېر چا متاثره کړی یاست؟ د چا افکارو، د چا اسلوب د شاعرۍ، د چا د هم د معنا د لحاظه، هم د بڼې یا د شکل د لحاظه؟
بیلابیل شاعران لولم، پښتو شاعرانو کې کلاسیک سره لوستنو یو، انګریزي شعر لولم، او انګریزي ته چې بیا د نورو ژبو شعرونه لکه د پښتو په اسپانوي ژباړل شوي هغه لولم، فارسي لولم. نو په دغه حساب زما لپاره دغه فارسي کې د ایران او د کلاسیک فارسي شعرونه او ورسره کابل کې چې کوم ورکیږي لکه دا مختلف افکار دي وختونو، په دغه حساب راته سخته ده چې زه قضاوت وکړم چې څه شي به متاثره کړی یم یا
ماته یو بل یو بل ټکی ته پام شو وبخې. تاسو د دې ویل چې تاسو د مختلفو ژبو شعر او شاعري لولې، خو په کابل کې یاسي طبعا تاسو فارسی هم زده ده، او فارسی کتابونه د ایران شاعران دي، ډېر تکړه شاعران دي، د افغانستان شاعران دي تاسو لولې، او خامخا ترڅنګ د نورو ژبو یا د اردو ژبې. پښتانه دا ده چې د دغو نورو سترو ژبو نه چې د دوی په ژبو کې ادبیات او شعر او شاعري ډیر پرمختللی ده، او ډیر یعنی هغه هنري جوهر پکې ډیر ځلول شوی دی، د هغو نه څنګه کولی شي چې پښتانه ګټه واخلي او تعقیب کړي، یو څه رنګ ترې نه واخلي؟ د چا خبره
دا ډیره هغه پښتنه ده، زما په نظر دا ډیره مهمه پښتنه ده، او دا یو ډیر مهم کار دی چې باید پښتانه یې وکړي. د دغو لوستل په څو لحاظ مهم دی، خو په دې دي چې کله چې دا لولئ د پوهېږي چې کومې خبرې شوې دي، کومې خبرې نه دي شوې. زه فکر کوم ډېر زموږ شاعران چې تکراري خبرې کوي، هغوی اصلا خبر نه دي چې دا خبره خوشحال لیکلې ده، دا خبره حمید مومن لیکلې ده، خبره کاظم خان شهید علی کلی دی، ځکه چې نیسته نیلی سره کوم څه چې دا خبره لکړي. انسانانو دا تجربه وغه دې سره واڅې دي، یعنی خبر په مجموع کې اوریدلې هغه کړی ده. نو یو په دې کې او بل د ژبې په پراخېدو کې ورسره مرسته کوي، د فکر کولو کې ورسره مرسته کوي، د نوي تشبیهات په نوي تصویرونو په اوریدلو لیدلو کې ورسره مرسته کوي. ډېر مهم دا خبره ده چې د نویو فورمونو په راوړلو کې یا د نوي فورمونو دا د شعر مثلا سپین شعر او مختلف نور نوي فورمونو چې ایجاد شوي دي شعر لپاره مواد کې ورسره مرسته کوي. ډېر کله موږ تر اوسه هم په هغه وخت کې چې باید متوازن ولیکل شي، که نه نو موږ فکر کوو چې دا سم شعر نه دی. نو زه فکر کوم مختلف ښېګڼې درلودلی شي او هغه عالي اثر د هنر دی، او هنر تل یو نوی څه رسوي، یو فکر رسوي، یو نوی تجربه درکوي، د چا په ژوند ورګډوي، او نوې استعارې، نوې تشبیهات، نوي تصویرونه، نوي مفاهیم، نوي
بالکل بالکل. ښه، او وخت رو رو کمیږي، موږ غواړو چې د وخت نه ډیره ګټه واخلو او ستاسو یو بل ښکلی شعر واورو که درسره وي. نو دا به ډیر خوند وکړي چې اوریدونکي هم تر اوسه پورې دا دوه شعرونه چې تاسو ویلي خو ډیر ښکلي وو، ډیر خوند یې وکړو، ډیر په اغیزناک ډول مو هم ولوستل.
موږ په شاعري ډېر وغږېدو، نو دغه ګاونډي په لړۍ کښې مې یو شعر شاعرۍ ته هم لیکلی وو. نو
اورو
نن شاعري ګاونډیه، نن بیخي ډېره غوسه یم ګاونډیه، نن بیخي ډېره غوسه یم، ولې نه کېږي چې لږ مې روح آرام شي، ولې نه کېږي چې سا مې را ژوندۍ شي، ولې نه کېږي چې سم لېرې مې ګام شي ګاونډیه، نن مې شعر لان نه خوښېږي ګاونډیه، نن مې شعر لان نه خوښېږي، نه یې لیکمه نه یې لیکم، نه مې زړه ورسره ستړي، شعر مې څه دی بس یو څو جملې را ټولې نور به څه وي، نورې څه ما ته را وړي، شعر څه کار دی، نن سبا یې هر څوک لیکي، هر یو کس د تندي ټکي را ټول کړي، یا د یار یا د وطن غمونه ژاړي، موضوعات یې پکې کوم نه وي را وړي ګاونډیه، ما یې څه چې خلک فکري ګاونډیه، زما یې څه چې خلک فکري، که دوی شعر لیکي که کار دي ناولونه، که یې سترګې لمر په یو ورځ کښې را وړی شي، که یې جوړ وي له هنره غبرګ لاسونه، زما یې څه چې تکرارېږي خبرې، زما یې څه چې دردې نه لري سندرې، زما یې څه چې امیلونه ظریف نه دي، زما یې څه چې ټولې نه دي ملغلرې، نن له شعره زما زړه په دې موړ نه دی، نن له شعره زما زړه په دې موړ نه دی چې د هر کس لسې ګوتو کښې را شین دی، نن مې شعر خورا محدود دي راته ښکارېږي، نه مې روح لمسوي، نه د زړه تسکین دی، شاعري څه دا به څرنګ ما ته شری کړي، شاعري څه دا به څرنګ ما ته شری کړي، څو جملې به مې درد څه انځوروي، څو جملې به اروا څرنګه توضیح کړي، څو جملې به مینه څرنګه اسنوي، جملې به زه ورڅرنګه تعریف کړي، څو جملې به زه ورڅرنګه تعریف کړي، څو جملو کښې به مې څه فکر را ټول کړم، څو جملې به زندګي څرنګه رانغاړي، زه به څه په څو جملو صبت ټول کړم ګاونډیه، دا عجیبه معما ده ګاونډیه، تا عجیبه معما ده، زه یو سیند په یوه کوزه کښې ځایومه، زه یو غر د میزتون په کور کښې ږدمه، زندګي په کلمو تشریح کومه، نن عجیبه ناکراره لیونۍ یم، نن عجیبه ناکراره لیونۍ یم، شاعري مې هم له لاس نه نیسي، لوېږم نن مې څومره پاشل شوي احساسات دي ګاونډیه، زه ورکېږم
ډېر ښکلی ډېر ښکلی. بیا هم ډېر همداسې له احساسات و ڈک شیر دیر خوندوار شیر خوصاً بیا شیر ده شیر پاڑا دا بیا بیخینا بابا و ما پکی واوری دل دینی کلمات و چه تاسو تازه و شیر تا وردن نکری و لکه موضوعات ما موضوعات درست پا شیر که مثلا نو واوری دلی دیر منن آغل شفیق خپلواک چه تردی دم پوری زمنگ میلمانوی پا دی خبروانه که او ساسو نمو دیر سز دکر دیر سمو واوری دل ډیر خولي شیرونو مور را سره شریک کړل او په دې هیله چې ستاسو قلم تل هم داسې روان پاتې شي او د کتاب مو بیا هم مبارکي درته وایم نو ډیره مننه
ډیر زیات مننه له تاسو زه هیله لرم چې ورځین کې تاسو سره ستاسو شي نه مننه چې زمو راو بللم او زما ګډو د کومو
ډیر خولي ډیر خولي مننه سلامات سي قدر منوریدونکو خبرونه به ختم کو او ساسو نزه فواد لامه اجازت غواړم د خبرونه پروسی برخه کې به ز یو شیر تاسو وړاندې کوم چې دا مې کلونه مخکې لیکلی وو او نن مې دا د تاسو سره غواړم شریک کړم خدای دې کې خوښ مو شین او تاسو ته خوش په غواړم دا شیر واوري
ژوندون په کاروبار کې یمستومان لدی تکرار د ژوندون په کاروبار کې یمستومان لدی تکرار اوف زړګی زما شینګر د اسمان لدی تکرار آس د سو غږ دی کې ورځې دې تیریږي غږ مې کوم شو ستونه یې څیرې د زمان له دې تکرار دا یې ګوتې شوې نور سترې چې یې لیک نه را رسیږي زندیر شنگ دی پا غگونو کشوی کلی کی دی زندان لدی تکرار نور نو بس کرد دالی کنه دلامی دی زر قلمه کنه شیر بدی بیا هیچ کلی نقادان لدی تکرار
واشنگتن ڈی سی نه